په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دی دیو بلګړای کې زما هارون بچا سلامونه هومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیو مجله درورو خبرونه به له منور شاور
د خبرونو سرټکی عمران خان د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد های کورټ ته ورغله د بر جنوبي وزیرستان سره روغې د بلدیاتي ادارو مشرانو د وړو د ویش مرکزونو زیاتولو غوښتنه کړې او یوکرين وای په تیرو سلیرشتو ګڼټو کې د روس لشپېته او زیات بریدونه په شاتم بولې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وو مقدمو کې د گرفتارۍ نه وړاندې د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد های کورټ ته ورغلی دی نو موړی د ګډوډۍ پیدا کولو او ترهګرۍ په تورونو له یو شمېر مقدمو سره مخامخ دی چې هغه ردوي تحریک انصاف ګوند نن لږ وخت مخکې په خپل رسمي ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري چې د عمران خان ګاډی د اسلام آباد های کورټ ودانۍ ته داخليږي په نوموړي ورسته مقدمه د مارچ په 13 په اسلام آباد کې د توشخانه په قضیه کې ځلی عدالت ته د حاضرېدو په وخت د تاوتریخوالي د پیښو له وجې دایره شوې دي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2022 کال د اکتوبر په 28 نیټه د توشخانه په نوم قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له څوکۍ نه اهله کړې او د هغه پر ضد د کاروایي کولو مقدمه یې عدالت ته استولې وه عمران خان کمیشن ته په جواب کې ویلي چې ورباندې پوري شوي تورونه به بنسټ دی او د سیاسي انتقام اخیستو لپاره په بدنیتۍ ولاړ دی دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیس وایي انتظامی نن په سر خار کې د یو سل سلور سلویښتمې دفې نافذه کړې ده چې ورسره سم په ولسي غونډو په یو ځای کې له 15 څخه د زیاتو کسانو په ورغونډېدو د موټر سایکل په غبرګې سورلۍ او د وسلې په ګرځولو بندیز دی برخوا د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې په امرا په ټلویزیونونو نن د مارچ په 28 د یوې ورځې لپاره په اسلام آباد کې د هر ډول سیاسي جلسو جلوسونو او غونډو په خپرولو بندیز لګولې یاد ادارې تیرش په ناوخته په یوه خبره کړې حکمنامه کې ویلي چې دا اقدام یې د قانون نافذونکو ادارو لخوا د مارچ په 28 وصول شوي هغه خط نه پاس کړی چې پکې په اسلام آباد کې د امنیتي وضع په اړه خبرې شوې دي په حکمنامه کې راغلي چې د دې نه وړاندې ټلویزیون چینلونو چې کوم نیغ په نیغه نشریاتو کې د پارېدلو ډلو لخوا په پولیسو حمله بغیر لسه ادارتي کتنې خودلې وي او بیا د یو سیاسي ګوند د کارکونکو د پولیسو ترمنځ کوم انخطې په اسلام آباد او لاهور کې شوې وي هغه هم د ادارتي رهنمایي بغیر خبرې شوې وي چې له وجې د پیمرا په خبره په پولیس او پولیس کې ناقراری خبره شوې وه په دې حکمنامه کې پیمرا داوه کوي چې دا ګام یې د سپریم کورټ د یو شمېر پخوانیو فیصلو په بنیاد اخیستی دی د بر جنوبي وزیرستان د سره روغې د بلدیاتي ادارو مشرانو غوښتنه کړې چې د وړیا اوړو د ویشلو مرکزونه دې زیات کړل شي د مارچ په 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې د سره روغې د یو ویلج کونسل چیرمن اساق مسید وویل حکومت د پوره ډیویژن د لسګونو زرو خلکو لپاره د روجې په میاشت کې د وړو د ویش یو مرکز جوړ کړی دی
د میژد ضلع انتظامیه چې کوم مشکلات جوړ کړی دي هغه لکه په سب ډویژن لداخ شي 15 تحصیل نه دي په 15 تحصیل نه شي یو پوینټ دی د کلاو کړای دی چې هغه خالی په سراروغه باندې دی
د اسحاق مسید په خبره یو مرکز چې په سراروغه کې جوړ شوی د شوال کانیګورم او شکتوي تحصیلونو د ولس نړیر لري دی چې ورته د ورتګ لپاره ډیر ګران تمامیږي بلخوا د بر جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد وایي چې ډیر ضربه د وړیا اوړو د ویشلو مرکزونه زیات کړل شي دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د روجې په میاشت کې ولس سره د مرستو لپاره د مفت اوړو ورکولو اعلان کړی دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې د مارچ په 28 یې په یو روغتون کې 250 تنه په نشو روږدي کسان د یوې نیمې میاشتې د درملنې وروسته خپلو کورونو ته رخصت کړي دي د روغتون د مسؤلینو په وینا دا کسان د خوست په بیلابیلو سیمو کې د خفیا او امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او د درملنې لپاره دوی ته ورپېژندل شوي وو د دغه روغتون یو ډاکټر حامد مشال ریډیو ته وویل چې دغه کسان دوی ته په ډلیزه توګه وروړل شوي وو اوس روغ رمټ دي نو ځکه خپلو کورونو ته رخصت کړل شوې دي خوست د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د نشې توکو کار پکې نشته خو د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له وجې د افغانستان د نورو سیمو په شان دې ځای کې هم په نشو د روږدي کسانو شمیر زیاتېږي د یوکرین پوځ نن ویل چې د هیواد په دونست سیمه کې یې له تیرو څلرویشتو ساعتونو راهیسې له روسي ځواکونو سره درنه جګړه روانه ده چې پکې روسي ځواکونه په تباه شوي باخمود ښار د بریدونو په ترڅ کې فشار جاري ساتلی دی. د یوکرایني پوځ په وینا روسي ځواکونو د دونست یو بل ښار او د ویفکا باندې هم بریدونه زیات کړي دي. د یوکرین پوځ په خپل ورځني رپورټ کې ویل چې په باخمود ښار او خواوشا سیمو یې د روس له شپېتو زیات بریدونه په شا تمبولي دي. د یوکرین د پوځ په دې بیان کې راغلي چې په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې په دونسک او خارکیف سیمو کې دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو له منور شاه اوریدل. اوریدونکو رپورټونه هم لرو خو تر هغې مخکې ورزو اسلام آباد ته خپل خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان را سره په وایبر راغلی دی. طاهر خان سلیم شي درته وایو. او عمران خان نن داسې خبرونه دي چې د اسلام آباد د های کورټ ته دغه عدالت ته حاضر شوی دی. نو دا تیر چې کله دی درغلی و اسلام آباد کې حاضري کړې وه د مارچ پر 13مه یو ځلی عدالت تر هلته خو په هغه موقع ډېر تاوتریخوالی شوی و. پولیسو مو د پلویانو مو نن دا کار تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ عدالت ته حاضر شوی دی او دننه د جج مخې ته تللی دی که نه؟ دغه کیسه تر اوسه تر کومې رسېدلې ده طاهر خان صاحب؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. عمران خان دا وخت اسلام آباد های کورټ یا علی محکمه کې موجود دی او د عمران خان وکیلانو د هغه اوه چې کوم کیسونه دي په هغه باندې چې په هغه کې اکثر دهشتګردۍ دفې هم لګېدلې دي په هغه کې ضمانت لپاره عمران خان پخپله باندې دا وخت حاضر دی او د عمران خان دغه درخواست ضمانتونو چې دپاره دی د هغې سماعت روان دی. دوه ججان، یو د اسلام آباد های کورټ چې کوم چیف جسټس دی عامر فاروق او یو بل جج دی، دوه رکنی بینچ په خپله چیف جسټس جوړ کړی دی. اول د عمران خان په درخواست باندې اعتراضونه لګولی شوي وو لیکن اوس هغه اعتراضونه داسې ښکاري چې لرې شوي دي. عمران خان خپله موجود دی او دویم دا چې هغه رنګې کارکنان خو د تحریک انصاف نشته ځکه چې عمران خان د پیښې وینا خودی کړې وه لیکن خپلو کارکنانو ته نه ویلې چې هغوی عدالت ته راشي. لیکن بیا هم پی ټی آی په خپل واتس اپ ګروپ کې چې کوم د میډیا د پاره دی هغې وویل چې د عمران خان یو ذاتی فوټوګرافر او دغه رنګ درې نور کارکنان نیولې شوي دي چې د هغې ویډیوګان هم او تصویرونه هم د پی ټی آی لخوا میډیا سره شریک شوی دي. نو بهرحال سماعت روان دی هغه رنګ انخطې خو نشته او بل د چې کوم د الکترونیکی میډیا چې کوم د سارنې هغه دلته یو اداره ده پیمرا هغې د عمران خان د پیښې په وخت باندې د جلسې جلوسونو د اجتماعاتو د غونډو د هغې په کوریج باندې یا په ژوندۍ بڼه یا ریکارډ د هغې په نشر کولو باندې بندیز هم لګولی دی د نن یو ورځ لپاره.
سمه، نو بس تاسو ته طاهر خان صاحب بیا هم در شو چې دا خبره څنګه څنګه مخ ته ځي.
ضرور
انشاءالله. تاسو سره معلومات تخلو ډیره مننه. تاسو اوریدونکو چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف مشر عمران خان دا وخت اسلام آباد های کورټ کې دی. د غواړي چې په ځینو مقدمو کې د تر گرفتارۍ مخکې د حفاظتي ضمانت ځان ته واخلي. په دغه اړه به تاسو مونږ مخکې خبرونو کې معلومات درکو. اوس پراشو یو رپورټ ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد ولسمشر عارف علوی ته په یو ځوابي لیک ویلي دي چې چلند یې بې طرفه نه دی او په دې توګه د ولسمشر له ټاکلي آئینی دندې سره سمون نه خوري. دا تر هغه وروسته ده چې ولسمشر د مارچ پر 13مه وزیر اعظم ته لیک واستوه او پکې ورڅخه وغوښتل چې پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخابات وکړي. ولسمشر په لیک کې وزیر اعظم ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیشن سره د مرسته وکړي چې انتخابات وشي او د سپریم کورټ پریکړه عملي شي. ځینې شنونکي وایي د وزیر اعظم او ولسمشر ترمنځ د انتخاباتو د کولو یا نه کولو پر سر اختلافات ښایي نور هم زیات او په نتیجه کې د هیواد سیاسي بحران لا پسې ژور شي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ ورو.
وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر عارف علوی ته په لیکل شوی ځوابي لیک کې تور پورې کړی چې د ولسمشر چلند بې طرفه نه دی او د ولسمشرۍ په توګه دا د هغه د څوکۍ د آئینی حیثیت سره سمون نه لري. دا د هغې وروستو ده چې ولسمشر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استولی و چې پکې په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې وه. د ولسمشر د دغه خط په ځواب کې د وزیر اعظم سلاکار عطا تارر د مارچ په 26 نیټه د شهباز شریف لخوا په 15 صفحو مشتمل ولسمشر عارف الوی ته لیکلی شوی ځوابي خط خپور کړو. په دغه خط کې د ولسمشر د انتخاباتو په غوښتنه سختې نیوکې شوې دي او په دې کې ویلې شوې دي چې ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بیانیې پلوي کوي او په دې وجه د ولسمشر چلند د ولسمشرۍ د بې پلوه آیني منصب سره سمون نه لري. د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نمی د وزیر اعظم هاوس او د ایوانی صدر ترمنز د انتخاباتو کولو یا نه کولو په سر د دې تصادم په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د دې سره به سیاسي معاملات نور هم پیچلی کیږي او سیاسي تاوتریخوالی به نور هم زیاتیږي.
تاوتریخوالی د دواړو ترمنز ډېر زیات شوی دی او چونکه عمران خان دی له هم د دې خبرې پته ده چې د صدر پاکستان چې کوم عارف الوی صاحب دی هغه دا کردار نه جوړیږي، د هغه لپاره په آئین کې چې کوم بدلونونه شوي دي او اوس چې د وخت کې صدر سره کوم اختیارات دي په هغه کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه صدر اوس په دې وخت کې نشي کولی د بطور سیاسي پارټۍ ورکر، خو هغه اوس دلته موجود نه دی ځکه چې صدر خو د ټول ملک وي، هغه خو د یو جماعت هم نه وي. نو بل طرف ته هم تاسو وګورئ هغه هم د آئین خلاف لګیا دي، الیکشن یې چې کوم ایسار کړی دی. اوس خو په کې لا دا خبرې هم شروع شوې چې کېدای شي اړو ملک کې الیکشن هی ونه شي.
په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د لانجې په سر د ولسمشر عارف الوی او د شهباز شریف لخوا یو بل ته دا لیکونه د هغې وروستو استول شوي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوي ورځو کې دننه په دواړو تحلیل شویو صوبایي سملو د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه او بیا وروستو د ولسمشر لخوا د پنجاب لپاره او د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د پښتونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره نیټې هم اعلان شوې وې، خو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي چیلنجونو په وجه د اکتوبر د میاشتې پورې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو ځنډولو امر جاری کړی و. په پیښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي
دغه 15 صفو باندې د وو نکاتو مشتمل دا خط کومنګ وګورو، دا د ادارو ټکراو دی، د ایوان صدر او د وزیر اعظم هاوس د دواړو ادارو ټکراو دی چې یو اداره د ایوان صدر په شکل کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره استعمالیږي او بره پی ډی ایم استعمالوي.
ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم د لیک په غبرګون کې په سمدستي توګه سر ردعمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې هغه د تحریک انصاف د ملاتړ کولو تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې ټول اقدامات یې د عین سره سم دي. د ولسمشرۍ د منصب سنبالولو نه وړاندې عارف الوی د پاکستان تحریک انصاف یو مهم سیاستوال و. غلام غوس، مشعل ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې روانه برېښنایی او کمپیوټري سرشمېرنه 80% بشپړه کړې ده. د دې ادارې کمشنر نعیم الظفر د مارچ پر 15 په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل په روانه سرشمېرنه کې خلک پر شناختي کارډونو کې د دایمي پتې پر اساس نه بلکې د اوسنیو استوګنځایونو پر بنسټ شمېري. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي ضلعو خلکو پر استو کې مشال اړو ته ویلي د دوی د پام وړ شمېر کورنۍ د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي او دا چې شمېر یې باید په خپلو اصلي سیمو کې وشي. د عوامي نشتګونو یو مخکښ وایي حکومت باید د سرشمېرنې په عمل کې هغه عوامل هم په پام کې ونیسي چې له کبله یې خلک د بې کورۍ او کډوالۍ ژوند ته اړ شوي دي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان د مردم شماره چیف کمشنر ډاکټر نعیم ظفر ویلی دی چې د ومی کور او سر شمیرنې روان عمل کې تر دې دمه 130 میلیونه وګړي شمیرل شوي دي. د مارچ په 15 په کراچۍ کې یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې ډاکټر نعیم ظفر وویل د سر شمیرنې 80% کارونه په کامیابۍ سره بشپړ شوي دي. د نوموړي په خبره په روانه ډیجیټل سرشمیرنه کې خلک د هغه ځای سره شمیري په کوم ځای کې چې هغوی اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلکو په دې وروستو کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې وه چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي، نو ځکه دې هغوی د خپلو اصلي سیمو سره وشمیرل شي. شاوخوا دوه لسیزو کې د ترهګرۍ جګړې له امله د خیبر پښتونخوا، سوات او قبایلي دلونه په میلیونونو خلک نورو سیمو ته کډه شوي دي. په هغو کې لوی شمېر خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو لکونه لا هم نورو صوبو کې اوسېږي. خو تېره ورځ په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د مردم شماری د ادارې مشر ډاکټر نعیم مظفر د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه،
د 2022 کال د جنوري پر 14مه مشترکه مفاداتو کونسل یو طریقې کار منظور کړی وو چې له مخه به هر هغه وګړي هغه سیمه کې شمارل کیږي په کوم ځای کې چې هغه اوسېږي او د هغه سیمې وسایل کاروي. لکه د مثال په توګه د کوم کس ډومیسایل د کراچۍ دی او هغه په اسلام آباد کې اوسېږي، هغه کس ته د ژوند د تیرولو ټول سهولتونه د اسلام آباد انتظامیه ورکوي، نو دغه کس به اسلام آباد کې شمارل کیږي. خو د ووټ اندراج د هر هغه کس خپل اختیار دی چې آیا چرته اوسېږي، هلته د خپل ووټ اندراج کوي او که په مستقل پته د اندراج غواړي.
خود عوامي نیشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک ته مارچ په 26مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر نعیم مظفر د دغه خبرې پر د عمل کې وویل چې هغه عوامل هم په پام کې ساتل پکار دي، له څه وجې چې پښتانه نورو صوبو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
اوس یو سړی د باجوړ نه، یا مثال د ممندو نه، یا د بونیر نه، یا د سوات نه مردان چې اسګي نوخار په خور هر ځای نه کوي، یاده دې کتلې په سکر کې دی یا په سیال کوټ کې دی راځي، نو دې خو د مستاین نه دی را، دې مجبورن تل دي، مجبورن تل دي، بیا نه ده پکا کې دی پتی خبر مجبور ہے دلتے ڈبائی پخپل کور کی نپری دی تختیے غلیے ترائیے او بیا دا چل کئی.
خود خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او د پیپلز ګوند یو مخکخ احمد کونډی وای چې په دې اړه د شماریاتو د چارواکو سره مفاهمت شوه چې دا اختیار به د هغه کس وي چې آیا د خپل ووټ اندراج په عارضي پته غواړي که په مستقل پته. ډاکټر نعیم مظفر په دغه خبري غونډه کې زیاته کړې چې په و ماستر شمیرنه کې تر اوسه پورې 30 میلیونه کورونه شمیرل شوي دي چې پکې د کورونو، دفترونو، روغتونونو، هټیو ترڅنګ ساروي هم شمیرل کیږي. دغه په خبره په لومړي ځل لپاره د صنایعو او کاروبارونو حساب هم روان دی. په پاکستان کې ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټې پیل شوې او تر 1.5 به دوام کوي. نعیم مظفر ویلي چې که ضرورت ونو ټاکل شوی موده به وغځوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان سٹیټ بینک د هیواد تل بهر په واردېدونکو شیانو باندې د کیش مارجن په نوم لګولې یو شرط ختم کړی دی. تر دې پالیسۍ لاندې یو عام کس یا یو سوداګر مکلف وو چې له بهر د یو څیز تر واردولو مخکې په بانک کې یو خاص اندازه ډالر جمع کړي. دا چې حکومت دا پالیسي ولې خپله کړې وه او اوس یې ختم ولې کړه، دا به له کراچۍ نه د نیازلی په رپورټ کې اورو.
سټیټ بینک چې د بهر څخه راغوښتونکي شیزونو باندې د کیش مارجن شرط ختم کړي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دغه ګام د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF او په ملک کې دننه د کاروباري خلکو د فشار لامل پورته کړی دی. دا چې کیش مارجن څه دی، په دې اړه په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمن د مارچ په 26مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کیش مارجن دا و چې مطلب یو کس بار نه څه شیز راغواړي، نو دا غوښنه مخکې چې بینک ته ځي او هغه ایل سی کولاوي لیټر اپ کریډیټ، نو هغه سره به چې دینو 100% هغه وی چې د څومره مال را غواړي نو دومره ډالر به په بینک کې جمع کړي او بیا دا غوښنه پس بیل سی کولاوي.
دغه ډول په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد بیا وایي پاکستان د کیش مارجن بندیز په ملک کې د زر مبادله ذخیره د کموت لامل لګولې وو.
چې کله ملته به امپورټس نه راتلل، را مټیریل به نه راتلل، انټرمیډیټ پروډکټس به نه راتلل، نو هغه به چې کله په اکسپورټ کې استعمالېدل نو هغه به نه جوړېدل، نو بار به چې اکسپورټس نه کېدل
نو دغه وجه نه زموږ تجارتي چې کوم خساره وه هغه به جی هم امپیکټ کېده.
ډاکټر غلام سمد زیاته کړه، کله چې د بهر نه راتلونکي سامانونو باندې بندیز ولګي نو د هغې سره قاچاق یا غیر قانوني مارکیټ ته لاره جوړ شي نو دا بل تاوان کیږي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه خبریال مهتاب حیدر بیا وایي، پاکستان دا ګام پورته کړو خو اوس ورته هم ملک ته د بهر نه راغوښتونکي شیانو باندې نور ډیر بندیزونه لری کول پکار دي. دیوائی سوپوری چې د نړیوالې مالیاتی ادارې پروګرام نوی بحال شوی تر هغې پورې دا بندیزونه په پوره توګه نشي لرې کېدی. اوس هم د ایم ایف د پروګرام دپاره ضروری ده چې زموږ په تجارت او په خصوصي توګه د بهر نه راغوښتونکي شیانو باندې چې کوم بندیزونه دي دا به په مکمله توګه ختمول وي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، سو پوری چې د ایم ایف پروګرام نوی بحال شوی اقتصادي مشکلات په موجود وي. خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د مارچ په 26 په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د ملکی اقتصاد ښه کېدو د پاره به د ایم ایف سره معاملات زر ترسره شي او پاکستان به نه دیوالی کیږي، او زیاته کړې ده حکومت یې پوره هڅه کوي چې ملک د تل پاتې پرمختیا په لارې روان کړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
حکومت د ملک غریب خلکو ته د وړیا اوړو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی، خو په سواد کې ځینو کسانو مشال لوی ته ویلي د اوړو د ویش پر مرکزونو د خلکو د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له کبله دا پروژه برعکس د ولس د ستونزو د لا ډېرېدو په ځینو مواردو کې د هغوی د سپکاوي لامل کیږي. بلخ حکومتي چارواکي وایي په سواد کې د اوړو د ویش سلګونه مرکزونه جوړ کړي او هڅه کوي چې دا پروګرام د غریب ولس لپاره ګټور ثابت شي. د نیاز احمد خان رپورټ. اوړو
د منګوري په شاداره کې د سړک په غاړه خواوشا 300 نه زیات راجمع شوي خلک وړیا اوړو ترلاسه کولو ته په انتظار دي. شپېته کلن محمد صاحب چې د یو دکان په دړه خپل نمبر ته په انتظار دی وایي،
جوړ راغلی دی اکرم ملک په تیګو پرونی راته ویل چې څار وخت راشه موږ مونږ کو راغلی یو تو وځ درغه ډنډي منډي دی وځه نشته بس دغه جګړې دی او دغه کوئی نه دی.
ضرورت څومره دی د وړو کنه
کوټه چې دا درې ټوله ملو شنو مخه شکر دی خو چې دغه ملو شي نو کاروبار خشتنه او مجبور یو دغه وجه نه شو.
زای اوسیدونکو سپینګری زړور خان وایي چې پوخ ترکان دی خو د تیر سو میاشتو راهسي روزګاری نشته. دویم ورځ دا چې وړه تر لاسه کولو ته ورسي خو چې کله نمبر راشي ورته وایي وړه ختم شوی دی سبا راشه.
تاسو ورګله روزګار نشته اول تو ورکنده تو ورکنده نکته ته پیو ته کې ورکې اړ یو کوته خزه دی ا ماسوم لټه کې کوي خدای دې ار کوته ورسې کنه حکومت څه کم لور نه دی دا کو کوته ورته دا به نه دی دا پیسې هم کو کوته ورته بیدتی با ختم کی بیروزگاری با ختم کی و حال تکال با ختم کی تو ما دشمن دست تا دشمنیم لو خانه جنگی جو حال دیده خطا پیدا نیشتا
اول شیر سلور پرده بایی مجموع
آو کنه دا
وړه تقسیم کوونکې انچارج د یونین کونسل شادرې سیکرټری ولی رحمان چې لاس کې د خلکو شناخت کارډونه نیولي د وړو ویشلو په اړه وایي،
دا طریقه دا ده چې موږ 28 دغه راځي پیکیجونه راځي نو موږ طریقه دا کوو چې څوک اول لاغلی دي کم اول لاغلی دي نو هغه موږ 28-38 کارډونه اغستې دي هم هغه 38 ته ملاويږي او په هغه باندې داخله ګواله الګ دا صحیح ده. نو د دې لپاره طریقه دا زموږ صوبایي حکومت ته دا ریکوست دی چې دا کوټه سی وایي نو دون بشری خلکو د خلکو ته ریلیف شي بل د پوینټونو سی وایي د خلکو ته ریلیف شي.
د سواد ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر شاهد الله لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه ټول سواد کې 250 نه زیات د وړو ویشلو ځایونه ټاکلی شوي چې پکې د منګوري خار دیش ځایونه هم شامل دي او هر ځای ته روزانه په مخصوص شمیره سره وړه ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته لا پیښور چار سدی مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترسنګ اوسه
د بر جنوبی وزیرستان سدون کی د روزې په میاش کې د خوراکي شیانو د قیمتونو لا لوړې دوله وجه شکایت کوي د دوی په خبره د وړیا وړو د ویش حکومتي پروګرام هم هغه رنګ چې لازمه ده د سیمې غریب ولس ته ګټه نه رسوي خو د دې ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال اډو ته ویلي چې دوی کوښښ کوي د وړیا وړو د ویش مرکزونه زیات او ډیر خلک له دې پروګرامه مستفید شي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د روژې په میاشت کښې د ګرونی په وجه د خلکې د واسطنه خوراکي شایونه بهر وتلي دي. په دغې برعکس د سراروغ او ماکین سیمې دوه اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل
زمون بختولا دای تحصیل سراروغ کوم عبادت خل سره تعلق وار چې د سوډوروغ په بازوره کې میش پکښه ګرځي هیڅ انتظامی موجود نه دو هر ساړي په نمونه نرخ لګوه خپل مرضی د خپل مرضی باندې چلیږي. ټماټر څه دی 180 روپۍ تا ور اسدل او چې کیمو څه دی داغه 170 روپۍ تا کیلو ور اسدل ور سره شوب دو 170 تا ور اسدل.
ملک ریاض نو میں دائی چھ مہنگائی ہو پتل پاکستان شدو پہ امیر وزیدہ چھ رورا سیر ری کمانے چھ لشکی مملی ہے لیا ہاں یو تائی بوجھ پہ بروبار شویلے چھ گاڑی کریا ہاں دے میر رے یہ خانہ و ماکین تا 16 پہ دے وکاس کریا دو نو لکب سے ام دے امرو تے کلو پہ 300 پہ بنے کلو دائی چھ دی کاندور تا ویر شو آکارے پشتہ دنے وکے چھ ریڈ در تا وی چھ تا یک ناچرے گا پر بندے لگیا یو چھ دلے ازرا پہ غریبی
دے سر آروغا ویلیج کونسل چیئرمین اساق ماسید ویائی چھ حکومت دے رجے پمیاس کشے غریب خلکې د پورا د مفت وړه و پیرا ډیویژن یو مرکز جوړ کړی دی چې په وجه یې غریب خلک دغه وړه او خستلک شي د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
حکومت اعلان کړی دی چې کوم غریب عوام دی هغه ته په فری باندې د رمضان میاشت دی د غلا اوړه ورکوي. د میژه د ضلع انتظامیه چې کوم مشکلات جوړ کړی دي لکه په سب ډویژن لداخ شي 15 تحصیل نه دي په 15 تحصیل نه شي یو پوینټ دی د کلاو کړی دی چې هغه خالي په سراروغه باندې دی دوه شناختي باندې چې کوم خلک ته ریلیف میلاویږي درې تلی غلا میلاویږي چې 10 کیلو په یوه تلی شي بند کړی شوی دو چې څوک په شک توی شه دی یا په شاول شه دی یا دلې د ګورم سیر ته دی نو هغه خلکو چې د دغه یوه پیکج د پوره سراروغه تدریمي نو دوی ته چې مطلب په 3000 ساڑھے 3000 فائده وي دوی چې په ګاډي پسې کریا کوي پسې 1200 روپۍ د یوه کس کریا دو میژه دغه مطالبه کوي د حکومت نه چې دوی دا اپر وزیرستان سنټرې دي دا په ویلج کونسل باندې ورته جوړ کړو نو د خلکو بیا د سهولت بیا په خپل کلي په خپل کور شي ورته ملاویږي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اپر ضلع سے دن کے وشتنے دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تاکشیش وے آغوی وویل
فری آٹا حکومت دا بی نظیر انکم سپورٹ دا کنا بی آئی ایس پی آگا سر رجسٹر دا آگا خپل یو ایپ دا آگا نا بغیر نکی گیرنو چر تک نیٹ اویلیبل دا اوری مو پوانٹونا کڑی دی خودن علاوہ بی سی سی برونی ور ڈریکشن پکی ور کڑی دی دا پوانٹونا نور زید کے کن کن زید کے ایس ایس پی آرمی ویل نب لگ امداد وارو سدا پوانٹونا زید کو انشاءاللہ دا بو نن خو چونکہ سنڈے دا میں بھی چا سابانا انشاءاللہ دا پوانٹونا زید شد بل دا سپت ناختا گرانی پر بارے کے بی سی سی کٹگاری کے لیے اسٹاگرام سے بانو دے ویلی سے تاسو ڈبل اے سی اے سی تاسو په اویلیبل وای ټول سے او اوسن څه کوم دي ما سره دی اے سی غانو سره باندې په څیر شته نن څه کوم دا کنه چې په ما په ویلې دی په بازار نو فل
دی سویلی وزیرستان پر ضلع او سه دن کې د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د مفت اوړه ورکول سره غریب خلک ته رژی په میاش کې نور خوراکي شینا ورسول د پورا دا د دوی په سیمو کې دا ارزون بازورینا قائم کړای شي چې غریب خلک هم رجے دا بختاور میاشت آرام سرا تیرا کی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
اور دن کو زمان دنن وزید خبرون و مهم اغا درتا اور اوم دا پاکستان تاریک انصاف مشر و پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا وو مقدمو که دا تر گرفتارای مخی دا حفاظتی زمانت تر لسکول پارا نن اسلام آباد ہائی کورٹ تا تلل دے پر نموڑی رستائے مقدمے مارچ پر تلسمہ پہ اسلام آباد کی توشخانے پہ قضیہ کی ضلع عدالت حاضر دو پر وقت تاوتری خالد پی خلوجے دائر شوید. پاکستان انتخاباتی کمیشن 2002 زیدیز د اکتوبر پر یوشتما د توشخانی په نوم قضیه کې د شتمنو په اړه د ناسم معلوماتو ورکول پر سر عمران خان د قومي اسمبلی له څوکۍ نه اهله کړی او دغه پر ضد د کاروایۍ مقدمه یې عدالت ته استولې وه. عمران خان کمیشن ته په جواب کې ویلي چې ورباندې پوره شوي تورونه به بنسټه دي او د ده په خبره چې د سیاسي انتقام اخیستو لپاره په بدنیتۍ ولاړ دي. بل خبر د بر جنوبي وزستان د سره روغې د بلدیاتي ادارو مشرانو غوښتنه کړې چې د وړیا وړو د ویشلو مرکزونه د زیات کړل شي. د مارچ پر 26 مشال لډو سره په خبرو کې د سره روغې د یو ویلج کونسل چیرمین اسحاق مسید وویل حکومت د پوره ډویژن د لسګونو زره خلکو لپاره د روژې په میاشت کې د وړو د ویش یوازې یو مرکز جوړ کړی دی. بلخوا د بر جنوبي وزستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد ویلي چې ډېر ژر به د وړیا وړو د ویشلو مرکزونه زیات کړي. اوس په درته د مشال ریډوي مجله خبرونه وړاندې کو. د دیونه پروګرام کې د پیژندل شوی د پیژندلې شاعر صادق سرګردان پر مړینه مرکه د آصف سمیم په ویاړ د جوړې وې غونډې رپورټ او د پسرلنۍ مشاعرو حال درکو. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په و تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې د یو تللی شاعر صادق سرګردان ویر کو د یو وتلی لیکوال آصف سمیم پر ژوند ستاینه کو او په افغانستان او پښتونخوا کې د پسرلنیو مشاعرو خواږه در باندې ویشو بدرګه مکړه. صادق سرګردان د مارچ په 23 د کوهاټ په امبار باندې کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی یو ورځ وړاندې په پیښور کې د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. د نوموړي په جنازه کې د کوهاټ تر څنګ د پیښور او خوښ سیمو شاعرانو ادیبانو د فن مینوالو ګډون وکړ. صادق سرګردان صاحب کتاب شاعر او د سنجیده شاعرۍ تر څنګ د مزاحیه شاعرۍ لپاره هم شهرت لرلو. ما د نوموړي له یو نږدې ملګري او پیژندل شوی فرهنګي شخصیت ډاکټر شاکر او رگزی سره خبرې وکړې. په سر کې نوموړي د صادق سرګردان د ژوند د وروستۍ ورځو او د ابدي بیلتون د لومړیو شیبو په اړه راته معلومات راکړل.
نجیب عامر صاحب، صادق سرګردان د الله تعالی بخښي، هغوی پرون مسخوتن یعنی 23 مارچ 2023 په پېښور په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې خپل روح رب ته وسپارلو او نن 23 مارچ 2023 په کوهاټ کې په خپل پلانی کې لی امبار بنډه کې خور ته وسپارل شو.
صحیح. د جنازې په مراسمو کې خلک درغلی و، د خو نوموړی شاعر او خلکو پیژنده نه یوازې د کوهاټ په سطح بلکې شاوخوا سیمو کې، او خاص کر چې د ده طنزیه شاعري و خلکو ډېره خوښوله، په خلکو ګرانو، نو خلکو ورته هماغه مینه ور ورسوله په وروستیو مراسمو کې. کنه
بالکل صادق صاحب داسې و چې دی یو ډېر مینه ناک انسان و، او عام ژوند کې لکه شعر ادب نه علاوه هم ډېر زیات خلکو سره مینه کړې ده. هرچا سره هم خدي کړې ده، ورغله ده، ورته هرچا سره تکلیفونه اوچت کړي دي. نو هغه دا وجه وه چې دی جنازې کې تلن ډېر زیات خلک راغلي وو، ګڼ تعداد کې خلک راغلي وو. صرف دا نه چې راسره شاعر نه دي بند، بلکې د ژوند مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي خلک ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي وو. او شاعران ادیبان د کوهاټ خو بالکل تقریبا تور راغلی و، داسې به څوک نه وي کوهاټ کې چې هغه شعر ادب سره تعلق ساتي او د صادق سرګردان صاحب جنازې ته نه وي راغلی. او دې نه علاوه د هنګو شاعر ندیبان هم راغلی و، لچای نه هم ملګري راغلی و، او پېښور نه هم څه ملګري راغلی و، او د صادق سرګردان صاحب په جنازې کې هغوی ګرد ته دا سره شرکت وکړو.
ډاکټر صاحب، صادق سرګردان وجه شهرت سوا د کوم کارونو د پاره دی مشهور؟
په نظم او نثر کې کدا لګ اوریدونکو ته معلومات ورک
او نثر خو دې ډیر کم لیکره دی بلکې د نش برابر لیکل دی او شاعری ډیره کړی ده په شاعری کې بیا د طنز مزه یو خپل جدا انداز او جدا اسلوب او هغه سری روایتي طنز مزه نه کولو بلکې یو ډیر بهترین انداز سره به د طنز مزه شاعری کول هغه خلکو ډیره زیاته خوښوله او نثر دا چې هغه عام ولس کې هغه د دې کو مزهي شاعری او هغه خلکو خوښوله بلکې ما کتلی دي چې د څېر څو کارونه سره زه ډېر نږدې پاتې شوی مختلفو مشاعرو کې پروګرامونو کې نو چېرته به چې لوی لوی خلک لوی لوی حدوره خلک ما کتلی دي چې هغه به ناستو صدیق سرګردان صاحب دی الله بخي چې هغه سټیج ته راغی نو به دې به چې کلام شروع کړي نو هغوی ټول به داسې ورسره په بلک بلک خندل چې نه به بیا ورسره د خپلې عهدې لاج وو نه به ورسره د خپلې کرسۍ لاج وو نو هغه بالکل هغه داسې وو چې هغه بالکل د محفل په نفسیاتو باندې پوهېدو نو همدغه وجه وه چې کله مشاعره داسې ډېر لږه اوږده شوې او ملګري چې بور کېدې نو بیا به اورېدونکو هغه دا فاست کولو سټیج سیګر ترینه شعره صدیق سرګردان دی راغواړي او ځکه چې هغه د خلکو په مخونو باندې خندا راولي او دا بوریت ختم کړي نو هغه تعالی تعالی دا یو صلاحیت ورکړی وو او دغه رنګ د هغوی په شاعرۍ کې هم ډېر واضح دی هغوی که شاعري تاسو وګورئ نو هغه که چېرته داسې سنجیده شاعري کمه کړې ده خو چېرته سنجیده شاعري چې هغه لږه ډېره ده نو هغه باندې هم هغوی د طنز مزه هغه رنګ چې کوم دی هغه غالب دی
او دوی نه څه چاپ او ناچاپ اثر څه پاتې دی شاکر اورکزی صاحب
دوی د ټال په نوم خپله شعري مجموعه چاپ کړې ده دوه ځله هغه چاپ شوې ده یو ځل غالبا 2015 کې چاپ شوې وه بیا یو کال دوه پس دوباره بیا چاپ شوه دغه یو کتاب هغوی چاپ کړی دی 2000 شاعري ده پکې غزلې دي نظمونه دي هایکو دي پکې کتاعات دي او دې نه علاوه بیا د اورکزی ادبي قافلې د شاعرانو یوه ګډه تذکره او ما او صدیق سرګردان صاحب په ګډه یو چاپ کړي وه نو هغه کې هم د صدیق سرګردان صاحب محنت او منډې ترلې هغه ډېرې زیاتې وې په غرونو کې ګلونه دا د اورکزو د شاعرانو ظلمو شاعرانو یوه تذکره ده دا هم هغوی چاپ کړي ده هغه نه علاوه وخت په وخت کلام مختلفو رسالو او مجلو کې اخبارونو کې هم چاپ شوی دی
او د کوم ادبي جرګو سره پاتې شوی دی د کوم ادبي جرګو غړی او یا د چا کومې جرګې مشرې د تا کپور غړ او کدې رقم ته معلومات راک
دی خو د خپل ادبي هلو ځلو پیل سهولې کوم کې کوهاټ نه کړی و دا یو د کوهاټ ډېره زړه ټولنه وه د سبیا صاحب په دور کې په 1980 کې رحمت شاه رحمت صاحب جوړه کړې وه نو دغه ټولنه کې صدیق سرګردان صاحب اولنی ابتدایي چې کوم هلې ځلې دغه پیل کړې وې او بیا 2015 کې کوهاټ ادبي جرګه جوړه شوه او دې بیا کې د فهم وهدو باندې څه ټیم پورې پاتې شو او بیا دې 2011 کې چې اورکزی ادبي قافله مو جوړه کړه دې بیا غې صدر او تر د مرګ سره پورې د اورکزی ادبي قافلې به سیټ صدر پاتې شوه دې هلې ځلې کې او دې نه علاوه سهولي کوم کې کوهاټ سره هم دې بیا وابسته پاتې شوه او هغه کوم څه ډېر اوټو هدو باندې پاتې شوی وو نایب صدر او خزن چې یو داسې په هدو باندې هغه کې پاتې شوی وو خو صدیق سرګردان کې یو بله خبره دا وه چې هغه خپل چې کوم تنظیمونو سره اړیکې وي هغه نه علاوه هم که چېرته بل کوم تنظیم پروګرام هم کېدی نو دی ورسره بھرپور منډې تړلې والې نه صرف دا چې دی صرف باسیت یو شاعر او ادیب هغه کې شرکت وکړي خپل قلم اوري بلکې دی به د یو خدمتګار په توګه باندې په هر مشاعرې کې په هر پروګرام کې دی به حاضر وو او دی نه د سټیج شوقي وو نه د دې د مایک شوقي وو خو بس دی یو ډېر بلالچه خادم وو د پښتو شعر و ادب او هر ځای خدمت کړی دی او صلی الله تعالی دې خدمت دې په کار راولي
ډاکټر شاکر اورکزی او چې دروخت صادق سرګردان پر مړینه را سره معلومات شریکول د خبرونه په دې برخه کې در تازه دروخت سرګردان یو شعر خپل غږ وړاندې کوم نور انتظار تا حاجت پاتې نشو
نور انتظار تا حاجت پات نشو چی محبت کی شدت پات نشو غم در روزگار پا مخ خسته یما غم در روزگار پا مخ خسته یما مینی تا وقت تا فرصت پات نشو چی بامی طول طول ورز سارلی چی بامی طول طول ورز سارلی هاگو کسو کی خوگلت پات نشو تا که حالاتو تا سر تیت کرو اشنا تا که حالاتو تا سر تیت کرو اشنا زما هم هاگ عادت پات نشو صادقا چا ته حال د زړه وایم صادقا چا ته حال د زړه وایم رازدان مې څوک د الفت پاتې نشو نور انتظار ته حاجت پاتې نشو چې محبت کې شدت پاتې نشو د صادق سرگردان شیر موری ده هغه لموگ نبیل شو موگ یادو خو موگ بی قدرنی خپل ژوندۍ ادیبان هم یادو دا ویړل یو خغل شخصیت چې موږ یادونه کوو درون استاد محترم آصف صمیم ده په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ د پښتو ژبې د نامتو لیکوال ژپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف صمیم اویایمه کلیزه ولمانځله په دې لمانځغونډه کې په لسګونو تنو لیکوالو شاعرانو او ولسي خلکو ګډون کړی چې یو شمېر لیکوالو د هغه پر ژوند فن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې نور تفصیل په دې رپورت کې
پنځون فکري بنسټ د نامتو لیکوال ژپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف صمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې عصمت الله آصف د استاد صمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول
استاد محمد آصف صمیم روان او جاذب تب او شمیرلی حرکات لري خوږ ژبه دراک او خلیص لیکوال دی او د پاسه تنقیدي شعور خاوند دی پاتې لیکونو کې هم چې ملګرو ته یېږي داسې خوندور عبارات او جملې کارولې چې د سړي زړه غواړي څو ځله تکرار کړي
د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د فرهنګ عامر امرالله امید هم د استاد صمیم په اړه خپل لیکنه واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول
موږ د استاد سمین د شخصیت لامیشنی ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاوري او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل پټو کېدو دی دا د دوی برکت دی استاد سمیم عالم دی دانشمند دی فصیح دی بلیغ دی او د شخصیت مرغلله یې د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی
اوس مهال استاد صمیم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علومو اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد صمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څانګه ځانګړې کړي او یوه ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري
د استاد نه زده کوو چې یو کتاب څنګه اصلاح کیږي او خدای دې وکړي چې یوه ډله د استاد دغه لاره تعقیب کړي او دا ډېره ضروري او اړینه خبره ده چې موږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر وي او خاص نوم اکیڈمی نه داده چې استاد ته یو ځانګړی شعبه او یو څو کسه د ده په لارښوونه چلته وروزل شي د دې ضرورت دی.
په غونډه کې یو شمیر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش څو بیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د ناګار په شاعری مې فکر وکړ، په منګ کې وي د سین زایول داسې د سمیم سای ګل فتی را په یاد کړ، دا شوق او معشوقی تر مین رول داسې.
د غونډې په پای کې استاد محمد اسف سمیم دریس ته وبلل شو. نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکري بنسټ له غړو مننه وکړه چې په ویاړې درنه غونډه جوړه کړې وه. استاد محمد اسف سمیم د ماسلې له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټې رابډ وهلې وي او اوس چې د ژوند په اویم پسرلي قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو سیړنیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو 15 کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا 15,000 بیلابیل علمي، ادبي، ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د استاد اسف سمیم د اویایمې کلیزې په مناسبت په ننګرهار کې د جوړې شوې غونډې حال مو اورېده. د مشال رادیو ده د پسرلي په راتګ سره په لره بره پښتونخوا کې مشاعرې جوړېږي. په تیرو څو کلونو کې کورونا د شاعرانو محفلونه پیکه کړي وو، خو سخت کال بیا داسې نه وه. خونده بیا د پسرلی کو لوچو ډاګو د لونګو بوی راځینه. ارزو خوست په خوست کې د شملې مشاعرې په تعقیب د دې ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بندر پسرلنې مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لزګونو شاعرانو او فرهنګیانو پکې ګډون کړو، ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
یاد مشاعره ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعره تابعه کوونکو ویل د دې ادبي بندار څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعره یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه مشال راډیو ته ویل
ادب مل دغه مشاعره څخه دغه دی چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندیښمن وایي
نو زموږ غوښتنم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مداد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
یو چاو یلرتا چې دا دې ځلې کلی په لاس، جواب مې ورکړو چې دا نوم دی د هغې ګورې، او ما خپل وخت زوی ته هر سړی وایي مزې دې وکړې، بېلتا چېرته دې خوندونه او مزې ګورې.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
تم سی زلی دینا
هلته پښتو ادبي غورزنګ په کوټه کې د غانټول یا خاټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کړې. دې مشاعرې ته د بلوچستان د ګڼو پښتون میشتو سیمو شاعران ورغلي او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړي. پښتو ادبي غورزنګ خاټول ګل مشاعره له تیرو شلو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په پیل کې کوي. نور حال د سمت شبنم په رپورټ کې.
شاعر عزیز احمد عزیز دی چې د خټول ګل مشاعره برخوالو ته خپل شعرونه زمزمه کوي. په کوټه کې د پښتو ادبي غورزنګ له لوري د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره وسوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د یو شمیر پښتون میشتو سیمو شاعرانو برخه واخیسته او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړل.
جنگ تراوتم وڑ بچالل وش جاڑی سپین سر مور می خیرات غواڑی کور وڑ نلرو سپین سر مور می خیرات غواڑی کور وڑ نلرو سر نغٹ لرو افسوس بخشی مغز نلرو سر گل رو خود حیا پکشی ہو بن لرو نمو جہاز نمو راکیٹ نمو ایٹم جوڑ کڑی دزور تاریخ لا پیرا پات دینور سن لرو
بینیس کم خویس کم خلق و بیس کم تا دی الله نه وجنی ستا په ژوندانه اسکم ټوکی نه دی شعر لیکل وینې دی د زړه اسکم.
د پښتو ادبي غورزنګ غړي او پښتو نړیوالې مرکې سیکرټر ډاکټر صادق جړک د خټول ګل مشاعرې په اړه مشالې ډوتا وویل.
دغه نننۍ مشاعره چې د خټول ګل دودیزه مشاعره له تیرو شلو کلونو څخه د کوټي په ښار کې یعنی په دې ټوله حوزه کې دغه مرکزی مشاعره ده چې هر کال د پسرلي په ویاړ د خټول ګل په نامه باندې جوړیږي. دغه مشاعره د دې صوبې پر کچه ده.
لیکوالان او شاعران د خټول ګل غوندې دودیزې مشاعرې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره ډېر ګټورې ګڼي. لیکوال او شاعر باز خان عالمیار هغه څوک دی چیرې چې پښتانه پر ادبي او کلتوري غونډو راټولیږي نو نوموړی هلته د کتابونو نندارتون جوړوي. چې دلته یم د خټول ګل مشاعرې په یوه څنډه کې ګڼ شمېر د پښتو ژبې هر اړخیز کتابونه نندارې ته ځای پر ځای کړي او د کتاب مینوال د خپل خوښ کتابونه پکې لټوي.
نورغز چیرې د پښتو پروګرامې چیرې د پښتنو پروګرامې موږ سټال پکې لګوو ته موږ گنجایش ورته پیدا کوو. که په دوی کې گنجایش نه وي ډېر ځایونه به داسې راغلي چې موږ به وړي راوړي به یا خرچه به هم له جېبه تللي که نه خرڅوي به هم نه وي خو هغه کې موږ چورت نه دی والی ځکه زموږ چې کوم کار دی هغه کار خو مخته روان دی. کتاب تر خلکو رسېږي کتاب خلکو دوړو پکې خلکو یې وینو هلته یې ورپسې ور وړو که نه څوک تر دوکانه نه شي راتلی هغه هلته پر سټال پیدا کړي.
د مشاعرو د لړۍ وروستۍ کړۍ له سواته. هلته د سوات ادبي ملګرو تیرو ورځو کې د پسرلي مشاعره جوړه کړې وه. د سوات په دې مشاعره کې لایقزاده لایق، ممتاز اورکزي، افسر افغان، بغزاده دانش، ظفر علي ناز، منیر بنیری، عباسین یوسفزي او ګڼو نورو پیژندل شوو شاعرانو ګډون وکړ. د مشاعرې جوړونکو وویل چې سرکار د پښتو ژبې خدمت نه دی کړی خو همدا شاعران دي چې پښتون ژوندی ساتلی دی. دې مشاعرې ته د مشال رادیو همکار نیاز احمد خان هم ورغلی او دغه رپورټ اورو.
الله دې من سے دغه ټول دنیا ستا شزا په مخه دې رڼا شه په جانان بیا هم ژوند خدای دې نه کی خدای دې نه کی خو بیا هم چیرته وشوا دې تمامه دنیا پرې خو دې بدنامي دنیا پرې بیا څنګه ژوند به ورته بیا
د سوات په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعرات تر 15 ساعته پورې جاری و. مشاعرې صدارت ممتاز او رغزی کوله. مشر میلمی د ریډیو پاکستان په خوانی ډایرکټر لایق زاده لایق او کوربه په هیڅ پکې سیاستوال په خوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو.
گریوان د لیوانو ک په خارزار کې پاتې کیږي پرلین هم جامې په لالازار کې پاتې کیږي دا ورستو چې د خپل په مخونو کې سیر نوي دا وړ د مینو بازار کې پاتې کیږي.
د ځای ټولنې سوات ادبی ملګری ویان عزیز الله ګران یې شاعران را بلل. مشاعرې ته د بونیر منیر بونیری وویل
گزاره به پلیتکی که وګورو بتېزه د تیلو له خواره یې ډیوه خرڅومه د څو ورځو د ډوډۍ قیمت پکېږي د واده ګوتمې یوه یوه خرڅومه د څو ورځو د ډوډۍ قیمت پکېږي د واده ګوتمې یوه یوه خرڅومه د نیازبین او د رنځور لالې علاج لا دا یوه سترګه یوه ګرده خرڅومه د نیازبین او د رنځور لالې علاج لا دا یوه سترګه یوه ګرده خرڅومه تالاشي واخله پولیسه رنګ دوکه کړې نه نشه کوم او نه نشه خرڅومه خپل لیونی دي څوک چې ما غستل غواړي
د مشاعرې صدارت کوونکی ممتاز او رغزی ډیر په درناوي افسر افغان را اوبلو نو حال کې ناس په سلګون او ریدونکو ورته پاسېدل.
سو دانې لونګ را ته په جام کې واچوا ګلیا د خپل رنگ را ته په جام کې واچوا او ګړې کې شرابو کې ساقي د ممتاز واورا دغه شو خوشنګ را ته لاسونو ترنه پلغه په کار دا ډیر محترم ممتاز اورګدې ټول په خپل خپل ځای باندې پاتې.
په دغه مهال ممتاز او رکتی خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دا رنګ ده.
بیړندیو ته شعور راتګ ته واورئ په سپرلي خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړی هم ډېر لږ دي چې وایي د فکرونو په تللو کې وخت لګي له ممتاز سترګې واړوه چې دود شي ستانو څه د ده سفرو کې وخت لګي
د مشاعرې مشر میلبا لایق زاده په دغه مهال خپل کلام کې وویل
دا چې د ځان په نظر ګورم او مانه د پسترګو کې ځان پاتې دی دا چې د ځان په نظر ګورم مانه د پسترګو کې ځان پاتې دی هغه د ټول عمر لیوالی ارمان ستا د یو ارمان په ارمان پاتې او تا چې غرې نوز را کتلي وو زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دی او خیر شیر ہے جی نور ہر گران میں حساب ہے گران چیو لائے تنو گران کا دیر سے شکو دیر مانا اور دور کا خیر آلے تاسو دو دو سر شکو باز پادر مہین دیر جبی چی عدب کی جون دے عدب کی سیاست دے عدب کی حاصل کدھا عدب نے لرکی گئے نو کام گوانی
اخیره کې د مشاعرې تابعیت کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبه ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا دې شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې ابو د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلي دي هغه تاسو دا ژبه چې دا مې پوسکړي ده کله د پښتنو په دې بر صغیر باندې په سلو کاله حکومت کړی دی هغه دې ته خیال نه دی کړی چې دا پښتو چې دا سرکاري ژبه کول غواړي.
مشاعره کې صد ډیر شو نه زیات شاعرانو په زړه پورې غزلې نظمونه ربایانې قطعې هایکوګانې او ټپې وړاندې کړې چې اورېدونکو ترې ښه خوندونه واغستل او په زړه پورې دا دې هم شاعرانو ته ورکو.
د سوات مشاعرې له همدې راپور سره د دې اونۍ د مجلې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.